دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم په تکراري توګه درخپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر وایي د قومي اکشن پلان له عملي کېدو راهیسې د نامنۍ په پیښو کې شپږ پنځوس فیصده کموالی راغلی. افغان ولسمشر اشرف غني وایي په کندوز کې به یوازې او یوازې ملي امنیتي ځواکونه د وسلوالو پر ضد جنګیږي. او عراقي وزیر اعظم وایي که مسکو ورته وړاندیز وکړي نو دی به په خپل هیواد کې د روسي الوتکو بمباریو هرکلی وکړي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د سخت دریځې پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته به په صوبه کې د ناامنۍ او جرمونو په پیښې کې کموالی راغلی دی. دا خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه.
دهشتګردي کې واقعیات په ترګرۍ په پیښو کې شپږ پنځوس فیصده کمی راغلی دی. د تاوان لپاره په تختونو کې څلور څلوېښت فیصده، د قلنګ اغیستلو په پیښو کې دوه پنځوس فیصده او د وژنو په پیښو کې دریش فیصده کمی راغلی دی.
تیر کال په ډسمبر کې د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یوه شل نکاتی تګلاره منظوره کړه. مشتاق غنی زیاته کړه د دې تګلارې تر عملي کېدو وروسته دوی په صوبه کې څلور سوه نهه ویشت وسلوال او کرکه خپرونکي شاوخوا یولس سوه کسان نیولي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې په د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تېر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال ویل د هغو قمندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي. موږ د وطن پرستۍ دا احساسات ستایو، خو هیله مو دا ده چې ټول چمتو شوي جنګیالي دې ملي پوځ او پولیسو ته ورشي. کندوز ته به هیڅ غیر مسؤول وسلوال کس ته د ننوتو اجازه نه ورکوو. غنی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې له څو ورځو راهیسې د کندوز په ښار کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. او یو شمېر جهادي قمندانانو ویلي چې په ښار کې له وسلوالو سره جنګېدو ته تیار دي. افغان چارواکي وایي له وسلوالو د کندوز ښار د نیول شوې ودانۍ واک بیرته ترلاسه کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلي د پنځو قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي او خلکو خپلو کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د گورنر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلي تېره ورځ د هنګولو توغسرای کیمپ د اورکزیو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. بیان وایي په لومړي پړاو کې به اووه سوه کورنۍ اورکزی ته ستنېږي او دا چې د خیبر شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او کورمې کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو لړۍ هم روانه ده. بیان د گورنر عباسی له خولې زیاتوي چې د راتلونکي کال تر پایه به د پنځو واړو دي سیمو ټول بې کوره کړل شوي خلک خپلو کلیو کورونو ته ولېږدول شي. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. په سوات کې وسلوالو د ځانګړو پولیسو یو غړی وژلی دی. یو پولیس افسر د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل تېر ماښام وسلوالو د بریکوټ په بازار کې د دندې پر مهال د ځانګړو پولیسو سرتیری بشیر وواژه. د ده په وینا تر پیښې وروسته پولیسو سیمه په ولکه کې واخیسته او د وسلوالو لټون یې پیل کړ. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان د مستونګ له بازاره درې کسان تښتول شوي دي. پولیسو یوه چارواکي بېګا د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل وسلوال په یوه ګاډي کې د بازار دوکان ته ورننوتل او درې کسان یې وتښتول. د دوی د تښتونې ذمواري چا نه ده منلې. هلته تېر مازدیګر د بلوچستان اسمبلۍ اپوزیشن غړو د بلوچستان پرمختیایي ادارې د شپږو کارکوونکو د تښتونې پر ضد احتجاج وکړ. دا کسان څو ورځې مخکې له کلا سیف الله تښتول شوي ول چې د تښتونې مسؤلیت یې چا نه ده منلې. البته د کورنیو چارو وزارت اسمبلۍ غړو ته ډاډ ورکړی چې ژر به دا کسان خلاص کړي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بېلابېلو کلیو اوسېدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. بې کوره کړل شوي خلک وایي وسلوال وایي په سیمه کې د پراخې جګړې لپاره تیاری نیسي او دا چې ښوونځي یې په سنګرونو بدل کړي دي. دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. هلته د ننګرهار والي ویاند احمد ضیا عبدالزی تېره ورځ مشال راډیو ته ویل نه یوازې بې کوره کړل شویو خلکو ته اسانتیاوې برابروي بلکې پلان لري چې ژر په اچین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم وکړي. امریکایي دفاعي چارواکي وایي په افغانستان کې د یوې الوتکې پرېوتو په پیښه کې د 15 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د امریکایي پوځ کرنل براین تیبوس وویل سي 130 الوتکه بېګا نیمه شپه د جلال آباد پر هوایي ډګر د پیښې ښکار شوه. د وویل د الوتکې چلوونکي او مسافر په پیښه کې ووژل شول، او دا چې په هغو کې 15 امریکایي ملکي قراردادیان هم ول چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د افغان ځواکونو روزنې په ماموریت کې کار کاوه. د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د الوتکې ویشتلو دعوه کړې، خو آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی. عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي که مسکو ورته وړاندیز وکړي نو دی به په خپل هیواد کې د روسیو جنگی الوتکو بمباریو هرکلی وکړي. نوموړي بېګا د فرانسې له یوه ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ویل تر اوسه ورته روسیې دا سې هیڅ وړاندیز نه دی کړی. ده ویل که وړاندیز ورته وشو نو غور به ورباندې وکړي، په حقیقت کې به ورته هرکلی ووایي. آبادی ویل دی له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په رابطه کې دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې تېر ماښام د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نیویارک کې خبریالانو ته ویل هیواد یې عراق ته د بمباریو غځولو پلان نه لري، خو که بغداد بلنه ورکړه نو دوی به دا کار وکړي. آبادی ویل دی به اریان شي که روسیې الوتکې په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ځای د روسیې د سوریې حکومت ضد یاغیان په نښه کوي. ده زیاته کړه چې دا د مسکو په ګټه ده چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په نښه کړي، ځکه چې د هغوی په لیکو کې جنګېدونکي شاوخوا 2000 وسلوال روسان دي، او که هغوی روسیې ته ستانه شول نو هغه هیواد ته به لوی ګواښ ورپېښ کړي. د خبرونو پای. دا مشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www ټکی مشال راډیو ټکی کام اوري. د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر وایي په صوبه کې د نامنې پیښې کمی شوې دي.
دهشتګردي کې واقعات میں 56% کمی ہوئی.
افغان ولسمشر وایي یوازې او یوازې ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګېږي. خیبر پښتونخوا ته ستانه شوي حاجیان وایي د مینا ټیل ماټیل پیښه د ایرانیو حاجیانو لخوا د خنډونو لرې کولو له کبله شوې.
ایرانیانو دا رکاوټې هغه لړه کړلې او ایرانیان بل روډ باندې را داخل شروع دی کې دا تصادم مخې ته راغلو.
په روښانه مستقبل خپرونه کې به په سوات کې د نجونو تعلیم د یوې پروژې حال راوړی.
پرائمری سکولونه دي نو په هغې کې به مونږ سیکنډ شفټ شروع کوو. ماشومانې چې دي د 5م نه پس 8م پورې په دې پروژکټ کې بوځو.
له مشال راډیو سره اوسې. لومړی موضوع ته ورځو. د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د سخت دریځۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د نامنۍ په پیښو کې 56% کمی شوی دی. دا خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. ده زیاته کړه چې د کابینې په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې په صوبه کې د کارخانو لګولو لپاره به نور د اجازتنامو ترلاسه کولو اړتیا نه وي. غلام غوس معلومات راکوي.
د کابینې د غونډې وروسته د خبری کانفرنس پر مهال تیر ماښام د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان یا ترهګرۍ ضد قومي تګلارې عملي کول وروسته په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی.
دهشتګردي کې واقعات میں 56% کمی ہوئی.
د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. د تاوان لپاره په تختونو کې 40% د قلم ستلو په پیښو کې 25% او د وژنو په پیښو کې 30% کمی راغلی دی.
30% کمی ہوئی ہے.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد د قومي تګلارې د عملي کولو وروسته تر دې دمه 341 ترهګر نیول شوی دي.
429 دهشتګردونکو گرفتار کیا جا چکا ہے.
د ترهګرۍ ضد محکمې تر دې دمه په 240 مقدمو کې 341 ترهګر نیولی دي. د دې نه علاوه جعلي شناختي کارډونه لرونکي 1100 کسانو په ضد کاروایی شوې ده، او د دوی د تصدیق کوونکو 968 کسانو په ضد هم کاروایی شوې ده. د لوډ سپیکر په غلط استعمال 150 کسان او د کرکې د موادو په خورولو 1140 کسان نیول شوي دي. په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا کابینې پدی صوبہ کی د صنعتوں او کارخانوں د پرمختګ لپاره د نوی پالیسی منظوری هم ورکړی دا.
خیبر پختونخوا میں کارخانے لگانے کے لیے این او سی کا خاتمہ.
د کابینه د ایجنډی اخیرنی نقطه په خیبر پختونخوا کی د کارخانو لگولو لپاره د اجازت نامې ختمول وو. د دې فیصلې مطابق به د وسلې او کارتوسو د تابکار موادو د چاودونکو موادو د پیسو جوړولو د کاغذ او شرابو یا سپیرټو د کارخانو لپاره به اجازت نامه حاصلول ضروری وي او د نور هیڅ یو کارخانه لګولو لپاره به اجازت نامه ترلاسه کول نه وي. د دې پالیسۍ سره به په صوبه کې صنعتونه پرمختګ عمومي او صوبه به ترقی وکړي. د اطلاعاتو صوبائی وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینه په غونډه کې د ترګرۍ په ضد د پولیسو د کارکردګۍ ستاینه وکړه شو او د تیرې ورځې د کابینه په غونډه کې د صوبې په امنیتي صورتحال تفصیلي خبرې اترې وشوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تېر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال ویل د هغو قمندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې یې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي. غنی ټینګار وکړ هیڅ وسلوالې ډلې ته به په هغې سیمې کې د جنګېدو اجازه نه ورکوي او دا چې رضاکاران دې د دولتي ځواکونو لیکو ته ورشي. احمد تکل معلومات راکوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې کندز ته اضافي سرتیري استول شوي او د راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر غنی وویل چې د کندز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي او د څو کسانو د نیولو خبرې هم ورکړ چې د ده په وینا د کندز په سقوط کې لاس درلود. د کندز سقوط وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قمندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د کندوز د دفاع لپاره به د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. ولسمشر غنی که څه هم د دې قمندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران دې هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي. ولسمشر غنی له دې مخکې د کندز له یو شمیر مشرانو سره په کتنه کې په کندز کې د امنیتي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ او په ډاګه یې کړه چې هیڅ یوې خپل سرې وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې کندز ښار ته ننوځي. په پرونۍ خبري غونډه کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر جیلانی پوپل وویل ښاغلي غنی په کندز کې د چارو د سنبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته اوښتي زیانونه وڅېړي، دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي او دریم به یې د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمه ایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلا مشورې او سپارښتنې وکړي.
د احمد تکل رپورټ مو اورېده. د بلوچستان د مستونګ له بازار درې کسان تښتول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل وسلوال په یوه ګاډي کې د بازار دوکان ته ورننوتل او درې کسان یې وتښتول. د دوی د تښتونې په اړه چا نه ده منلې. هلته تېر مازدیګر د بلوچستان اسمبلی اپوزیشن غړو د بلوچستان پرمختیایي ادارې د شپږو کارکوونکو د تښتونې پر ضد احتجاج وکړ. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د مستنګ سیمې د پولیسو تانې یو چارواکي چې نه یې غوښتل ږغ خپور سي مشال راډیو ته د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه وویل تلوال چې په یوه بېګو ډوله موټر کې راغلي دوکان ته ننوتي او د وسلې په زور یې له دې دوکان څخه درې تنه تښتولي. د پولیسو په خبره تر اوسه د دوی د تښتولو علت څرګند نه دی او نه یې هم د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې قبول کړی دی. مستنګ چې له کوټې جنوب لویدیځ لور ته د شاوخوا 45 کیلومترو په واټن پروت ښار دی، په کې له مودې راهیسې د ناامنۍ د نورو پیښو ترڅنګ د سړي تښتونې او هدفي وژنې پیښې دوام لري. بلې خواته بیا د جمعرات مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د اپوزیسیون غړیو د سړي تښتونو د پیښو پر ضد احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې چې له سیف الله کلا څخه تښتول شوي د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی ای 15 کارکوونکي او یو ټیکهدار دی ژر تر ژره د تښتونکو له منګورو څخه خلاص کړل شي. تر دې احتجاج وروسته د صوبې د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکچي لخوا باور ورکړل شو چې د دوی حکومت به د تښتول شویو کسانو د بیرته خلاصون لپاره جدی حالې ځلې کوي. دا کسان چې شاوخوا درې ونې وړاندې وسلوالو تښتولي وو تر اوسه نه هم د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالو لري قبول کړی او نه هم د تښتونکو لخوا د تښتول شویو کسانو له کورنیو سره کوم تماس نیول شوی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان کورونیو چارو وزیر چودری نثار علی خان یو ځل بیا ویلي چې ځینې ناحکومتي ادارې د پاکستان ګټو ضد کار کوي. د تیر ماښام په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل همدا لامل دی چې اوس یې د ناحکومتي ادارو د فعالیت په اړه تګلاره جوړه کړې ده. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې د کورونیو چارو وزیر زیاته کړه چې دوی د افغانستان څوکیداران نه دي او دا چې د کابل د اندېښنو ختمولو لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماخام اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې پاکستان کې په غیر سرکاري ملکی او غیر ملکی ادارو تیر وختونو کې څه قسمه نظر نه دی ساتلی شوی او دې کې ځینې ادارې د ملکی مفادو خلاف کار کوي. د ده په خبره اوس د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز لپاره یو واضحه او ښکاره نظام جوړولی شي او ټولې ادارې به آنلاین رجسټریشن درخواستونه ورکوي. د افغانستان په حکله د یو تپوس په جواب کې چودري نثار علي خان وې چې کله افغانستان د بل په جبه خبرې کوي نو موږ ته په هغه سخت افسوس وي.
افغانستان کې نه چوکیدار هم اور نہ
دیوی موږ د افغانستان څوکیداران نه یو او نه د اشرف غنی په ګډون بل چاته جواب دی یو. افغانستان کې ګسوک پرنجي هم کی نو تورې په پاکستان لګي. افغانستان د خپل اندېښنې مو سره شریکی کړي. موږ هر وخت د هغوی خبرې اوریدو ته تیار یو. د هغوی په اندېښنو خبرو ته تیار یو. خپلو خبرو کې چودري نثار علي خان دا هم وی چې ډي چوک کې به نور چاته د جلسو جلسونو اجازت نه ورکړي کیږي. د ده په خبره که څوک غواړي چې پاکستان مخ په وړاندې لاړ شي نو کامی مفاد به په نظر کې ساتل وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان مذهبي چارو وزارت وایي د مینا د ټیل ماټیل په پیښه کې 9 کسان تر اوسه بېدرک دي. د وزارت تېره ورځ وویل 315 کسان چې ورک شوي ول وموندل شول. عیني شاهدان وایي ټیل ماټیل هغه مهال پیل شو چې ایرانیو حاجیانو له هغه ځایه خنډونه لرې کړل او په بله لار د شیطان څلیو ویشتلو ځای ته روان شول. ځینې پاکستاني حاجیان له حکومته ګیله کوي چې د دوی لپاره یې هلته اسانتیاوې نه وي برابرې کړي. تفصیل له اسلام آباد د مشال رډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې د مینا په پیښه کې اوس هم 9 حاجیان بېدرک دي او تر دې دمه دوی ته 315 بېدرک کسان میلاو شوي دي. بل پلو د ژوبلو او بېدرک حاجیانو خپل خپلوان له پاکستاني حکومت ګیله کوي او وایي چې د دوی هیڅ مرسته نه کوي. دې لړکی د چارسدي یو اوسیدونکي تیمور خان مشال ریډیو ته وایي
بالکل هیلپ نه کیږي. نه هغوی سره چې کوم ډیټا شته نه ورسره هغوی وځي. ایون تر دې پورې چې پاکستان هاوس دا خبره کوم دنو رشتار دوستان دی هغه دا خبره کوي چې یاره مونږ ته پاکستان هاوس مونږ ته وایي که تاسو سره معلومات وشو درته نو مونږ تاسو خبر کوي. او دا خو ډېر کافي خلک دی. دا خو چې کوم دی خو فکر صحیح خی نه دی سره فکر شته نو دی بس فکر صحیح خی.
کله چې مشال ریډیو په پیښور کې دی وطن حاجی زهیر خان نو پوښتل څوک چې د مینا د پیښې په وخت هلته موجود وو نو نوموړي وې
دا څه و چې دغه ټیل خدا څه و چې دا خو دلته ایرانیانو دا دغه جوړ کړلو چې کوم دلته دوی رکاوټې جوړې کړې وې. دا رکاوټې هغه لړک کړلې او ایرانیان بل روډ باندې را داخل شروع دی کې دا تصادم مخې تراغلو او خلک بیخي به انتها څوک د یو ځای نه راغورځېدل او څوک بل ځای نه. ډېر زیات بد حالات جوړ شو نو په دغه وخت باندې خو مونږ ځان یو سایډ ته وویسترو. خو ډېر زیات کسان چې بیخي ډېر بد حالات او ډېر بد دغه کې پراته وو او ډېر زیات مړي دغه شو کنه نو مونږ هر یو کس بیا دا کوشش کولو چې ځان یو سایډ ته وباسي. نو مونږ ځانونه به یو سایډ ته وویستل نو بیا نور پته راته نه کېدلې چې څه حالات جوړ شو څه دغه جوړ شو. خو بد حالات بیخي ډېر زیات ګډوډ وو.
د پاکستان د حکومت په وینا چې په دې پیښه کې لزرو زیات خلک مړه شوي دي خو سعودی عرب حکومت د پاکستان د حکومت داش میرا ردوی او وای چې دی پیخه کې ټول وسوا نه شپېته کسان مړه شوی دی. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر 9 پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واوریدل. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. همدارنګه زموږ ټول خبرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. ورزو وس یو بل رپورټ ته د پاکستان سینټ مشر او پیپلز ګوند غړی رضا ربانی وای په هغه هیواد کې هیڅ کس له درغلۍ یا اداري فساد پاک نه دی نو ځکه له سیاستوالانو سره سره دی د ملکی او پوځي وګړو احتساب هم وشي. د چارو پوهان وایي احتساب هغه وخت کیدی شي چې عمومي او مجموعي وي. تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ وفاقي اردو پوهنتون کې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان پیپلز پارټۍ غړي او د سینټ چیرمین میا رضا ربانی ویلي چې پاکستان کې د کرپشن تورونه په سیاستدانانو لګي، ولې سیول او فوجي وګړي هم د دې ناصرونه پاک نه دي، باید د ټولو سره د قانون په دایره کې احتساب وکړي شي او داسې اداره هم پکار ده چې د احتساب کوونکو احتساب وکړي. د پاکستان د ایوان بالا یعنی سینټ د چیرمین د دې خبرو په اړه د پېښور پوهنتون د ایریا سټڈی سینټر ډایریکټر پروفیسر ډاکټر سرفراز وای چې دا هغه خبره سل پسل ټیکتا، ځکه چې احتساب د هر چا پکار دی، ولې د پاکستان تاریخ وای چې دلته احتساب زیات تر د سیاسي انتقام لپاره پکارول شي او یا د جمهوریت وروسته د امیرانو حکومتونو ته د ود ورکول لپاره احتساب کیږي.
ما خیال دی دا سیاسي ورکرم دی او دا سیاسي ورکر دی چې د بارا کې خپل کرپشن کې حوادث زبانې نه دی لګېدلې. البتہ بے بدین خبر دے دے کرپشن چی دے کرا اضافہ صحیح ناغے کی کرپشن نزیاد سیاسی انتقام یا سیاسی چی دے طور بانی خلق پاٹونا اڑول راڑول
د سیاسی چارو کارپو ڈاکٹر خادم حسین په دې اړه مشال ریڈیو سره خبرو کې ویل چې په بنیادی توګه کرپشن په ادارو کې ننوتې دی او تر سوچ د ادارو جوړښت نوی بدل کړی شوی تر هغې د احتساب عمل غیر منطقی خبر ادا.
زما خیال ہے پر ذرا بنی سے دا خبر دیر واضح دی خبری ثبوت دے چہ دے اداروں ترمیان دا تصادم یعنی دا غد دی اشارہ دا چہ دے چون کی لڑمون کی دے دے دا 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 کرپشن دی ریاستی اداروں مزکب دا ٹولو اوور ہالنگ پکاری دا ٹولو بیا وینزل پکاری احتساب الگ کی دی شی چہ کلا دا عمومی وی یو خلقو باندے نیو کی کی بل باندے نکی کی نو دی عمل بدائی چہ دا احتساب نہ دے دا خلق پزو
د یادونې وړ ده چې د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشرانو یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف په شمول یو شمیر غړو باندې د نیب لخوا مقدمې درج کړي شوې چې په د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا سختې نیوکې هم شوې او دا یو سیاسي انتقام بللې دی. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د شبقدر د یاغی بند اوسیدونکی اکرام الله څه موده مخکې د پېښور بډبېرې پر هوایي مرکز د وسلوالو په برید کې ژوبل شوی و. دی د پاکستان په پوځ کې نوکر دی او مشال راډیو ته ویلي چې د پېښې پر سهار چې جومات ته ورسېد نو وسلوالو د جومات دننه لومړی ډزې پیل کړې او بیا یې بمی چاودنه وکړه. شانواز ترکزی له اکرام الله سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی.
څو ورځې وړاندې د پېښور په بډبېره کې د ایرفورس په بیس د وسلوالو لخوا په برید کې د یاغیبند شوقدر اکرام الله هم زخمی شوی. څلوېښت کلن اکرام الله چې په دغه ورځ سهار پاڅېد او جمعه ته د سهار مونځ له لاړو نو بیا څه وشو؟
ما سنت کول چې دغه وخت ډزې شوې، بیا به یو ملګري وي زر زر دا مونځ کوو. دغه وخت یو کس زمونږ بل ملګری چې شاته لکه دغه جمعه غونډه شیشې دروازې درې واڼه کړه، په شیشه کې سیکه چې کوي طالبان روان دي منډې وي هغه چې دا په شپېلې باندې د دروازې شیشه ول ما هم صرف شپېلې
پاکستان په پوز کې نوکر اکرام الله وای چې نور کوم خبرې هغه د ډزونو د شور لوجې نه دی اورېدلې، خو به څه غوږونه واورېدل نو هغه کوم رقم غوږونه
لکه آواز لکه ما لکه اردو په خبرو خو نه پیدا مهال لکه چې پارسه مارته کوي بیا دی هغه خبرو نه پس لکه بیا ناتونه ولګول نو دا خپل علم نه چې دغه سر ریډیو یا موبایل لکه سپیکر غونته خو هغه لکه جمعه کې ډیر وخت تیر کړی ځکه چې هغه کمرې ته دوه ځله غلو دوه ځله فیر کړو یو ځله فیر وکړو سو ټایم پس لکه دا 45 منټه پر دواره بیا بیا پکې فیر وکړو زنګ ډیر مرګي لکه پړم بي فیر کې بچیو هغه په دویم فیر کې لاړ شیطان شو.
اکرام الله وای چې بیا بیا به ورته کور ټلیفون راتلو خو دبه نه و
انشاءاللہ دشتګرو سره مقابله وکاو دنه مړنه نه بیلو.
دا سات اکرام الله د روختون نه فارغ شوه او بغیر له ډنګورو د کور دننه او بهر لګ لګ ګرځي او وای چې صحت یې وس خده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي تیر کال په جون کې چې عملیات پیل شول نو له دوی په کلیو او کورونو کې ګڼ څاروي پاتې شول. د دوی په خبره د ځینو خلکو مالونه یا خو ځنګلونو او غرونو ته وتلي دي او یا هم ډیری څاروي د خوړو او اوبو نشتوالي له کبله مړه شوي. دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل ورته ښکارېده چې پوځي عملیات به لنډ وي خو دی ډیر وخت واخیست. آیا چارواکي د خلکو څاروي په اړه څه اقدامات کوي او که څنګه؟ پر دې موضوع تفصیل مجید بابر راکوي.
د وسلوالو پر ضد د ضربیاضب په نامه عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک وایي چې د بې کوره کېدو پر مهال یې په زرګونو ګډې بزې او غواګانې په خپلو سیمو کې پرېښوې چې اوس یې هېڅ درک نه لګي. په دې اړه د شمالي وزیرستان د انزوري سیمې د علي خېلو ملک جمال الدین وایي
ما سره یوه میخه وه، یو زیټ و، یوه غوا وه، سره یوه سخندر وه، غوا بلر به وه او میخه بلر به وه، سره بچیون وي او جواد کوټ مې داحمد زراور خو مخلاص کړل احمد بچی مې دا کړي چې بکری پسې داړه بند کړي وه لکه څلور پنځه دګي د هاډ غاډ دګي د وینا ته ډا کړي وي لکه داسې یوه پیړ چټا وه ته کولاو کړي وه لکه دا غا وایي احمد چې ته خو دا سوچ و چې لکه دس پندرہ دن بی وي دا اوبه به شار وګوري احمد.
دا چې کوم مالونه د شمالي وزیرستان د ولس نه خپلو سیمو کې پاتې شوي وو هغه اوس چرته دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکی منور شاه وایي چې څه مالونه خو ځنګلو ته وتی دي او داسې په لکونو ګډې بزې وې چې اوس یې هیڅ معلومات نشته.
هغه وخت تقریبا ډېره وړه کیسه خلک ته لاسه تیاره د نور خو کچا ته په لوس ورغلل کچا ته موقع وا خو ټیک ورسره راوستل که نه وه بس نه په لیارې مړه شول زنا حاضي کې په کېرې څه خلک نه پوچې شول زنا د ګاډي نه پرېوتل زنا زخمي شول دلته خلک په لیارې راغلل زنا
سوره د مخکې د شمالي وزیرستان د تخیلو نه راستون شوی حجي اورنګزیب وایي چې ډېر مالونه په لارو کوڅو کې مړه پراته دي.
د غواګانې او د زې دا په دې کلو کې او په دې روډونو باندې او په دې ګاډو کې داسې ګرځي او ځنه ژوندې دي او ځنه پکې مړه شوي دي. ځنه خلک لکه دا وایي چې څوک هلته کې کم خلک پاتې شوي وو هغو خوړلي دي لکه الله لیکلي دي خوړلي دي او ځنه داسې دي چې د نه معلومو خلکو دي ګرځي را ګرځي په دې غرونو کې داسې را ګرځي کنه لکه هغه ځنګلي شانته شوي دي او یو لږ خلکو داسې هم کړي دي چې ځان سره یې خوست ته بوتلي دي یا بنو ته راوستلي دي نو خرڅې کړي هم دي. پکې
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر داوړ نه مې وپوښتل
دا انفارمیشن دي چې کوم فیمیل یقین چې دا نران چې کوم دي د ګډو ځای کې یا وګانو کې هغه ډېر کم پیدا کیږي آیا هغه هلته خوړل کیږي یا پټیږي یا طریقہ دے آ منتا دمرا بیا پتن لگی کوئی زی پا زی بندے بیا لکر بویا چی کم مرتوا ہے دلتا یودا سنتر گوندے ورتا جو چڑی دی پاکی دریسا وا سلورتا وا وگان اخپلی دی آلتا چونکہ اوبام دی او زنگل ام دی نو اخورا کونا کبی پخپلا او بس کی دی بیا اخپلی دی ایغ زیتا آلتا جمع کی گی محمد خیل پوری چرتا یو نیم سنتر ورتا جو چڑی دی دلتا میران شاہ کی بیا چی کم کیم تے دا انفرمیشن آزی چی کیم تا دا ننا دا سے سیستم ورته جوړ کړی دی چې دا ګډې بزې دا غواګانې دا راځي او د دوی پی شنبې دا دا سامانونه هم لکه کوچ شو دغه هلته فورسز والا کسان چې دي په دې چې هلته څوک شته نه دي نور هم دغه خلک چې طرف سیکورټي فورسز والا هلکار دي نو دغه سنبلوي دغه خپل هلته خوراک مراک ورنه برابروي.
په دې اړه مو چې د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر نه وپوښتل چې د شمالي وزیرستان د ولس نه پاتې شوو مالونو د خوندیتوب په اړه دوی کومې هلې ځلې کړې او که نه نو نوموړی وایي
موږ سره خو آن ریکرډ هم دلته کې داسې او خلکو ځان سره چې څومره مویشیان مال مویشي راوستلي شو خلکو راوستي دي اور داسې میجر موږ ته لاسه داسې چا رپورټ نه دی کړی چې یاره یا زمونږ هلته کې ګډې بزې غواګانې پاتې دي. نو ډاؤټ آپریشن په وجه باندې د دې نه څه نه څه پاتې شوي خو په دې اصله باندې لا چونکې موږ ته چا پروش نه دی کړی نو موږ په دې اصله باندې څه ډیسیژن هم لا داسې نه دی اغوستی چې یاره دا هم یو پرابلم ایریا شته.
ظهیر الدین بابر زیاتوي چې دوی د شمالي وزیرستان د ولس د کورونو بازارونو او نورو تباه شوو اساسو لپاره خو سروې پیل کړې ده خو د مالونو په اړه یې تر دا مهال کومه تګلاره نه ده جوړه کړې.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. اوس هم په پېښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د سخت دریځې پر ضد قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د ناامنۍ او جرمونو پیښې کمې شوې دي. د خبرو نوموړي تېر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې به د ترهګرو وبخې یوازې به د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تېر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د هغو قوماندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې یې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي. البته دغه جنګیالي دي دوی د ملي پولیسو او ملي ځواکونو لیکو ته واستوي. د خیبر پختونخوا ګورنر مهتاب خان عباسي ویلي د 50 قبایلي سیمو بې کوره کړل شویو خلکو خپل کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د ګورنر له دفتره په بیګاني خپور شوي بیان کې راغلی تیر ورځ د هنګول او توغسرای کیمپ د اورګزیو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. په سوات کې وسلوالو د ځانګړو پولیسو یو غړی وژلی دی. د برید ذمواري چا نه ده منلی. د بلوچستان د مستونګ له بازاره درې کسان تښتول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي بېګا د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویلو وسلوال تیر مازیګر په یوه ګاډي کې د بازار دوکان ته ورننوتل او درې کسان یې له ځان سره وتښتول. د دغې کسانو د تښتونې ذمواري چا نه ده منلې. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بېلابېلو کلیو اوسېدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. بې کوره کړل شوي خلک وایي وسلوال وایي په سیمه کې د پراخې جګړې لپاره تیاری نیسي. هلته د ننګرهار چارواکي وایي چې دوی ژر په اچین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پلان لري. امریکایي دفاعي چارواکي وایي بېګا نیمه شپه په افغانستان کې د الوتکې پرېوتو په پیښه کې د 50 امریکایي ملکي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. عراقي وزیر اعظم حیدرالله آبادی ویلي که مسکو ورته وړاندیز وکړ نو دی به په خپل هیواد کې د روسۍ او جنګي الوتکو بمباریو هرکلی وکړي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې اداریې کې وایي د سینیټ چیرمین رضا ربانی دا خبره منلې چې سیاست دانانو کرپشن کړی دی او د دوی دفاع نشي کېدی. خو که وکتل شي نو سیول او پوځي افسر شاهي یا بیوروکریسي هم له دې مبرره نشي ګرځولې. نو باید چې احتساب د ټولو وکړی شي او خصوصي عدالتونه چې هم جوړ شوي نو پکار ده چې د ټولو لپاره یو شان وي. د ادارې په وینا چې حقیقت دا دی پاکستان کې درغلي او کرپشن د دې ملک جرړې ورستې کړې دي او په دې باندې د ملک هر وګړی پریشان دی او دا هم د یادونې وړ ده چې ټول سیاستدانان درغلې نه دي. دغه رنګه په انتظامیه کې درغله خلک ناست دي نو ښه خلک پکې هم شته. ادارې وړاندې لیکي چې په دې باندې اعلی عدلیې هم نوټس اغستې دی او دا شن په پوست کې هم د احتساب لړۍ پیل شوې. د کومې مثال چې زموږ په وړاندې پروت دی او د رښتیو کې ځینې پوځي افسرانو ته سزاګانې هم ورکړی شوې دي. ادارې اخري کې لیکي دا هر څه په خپل ځای سم دي خو که په مجموعي ډول وکتل شي نو د پاکستان تر ټولو لویه مسله کرپشن ده. د کومې مخنیوی چې ډیر ضروری دی نو باید چې یو داسې نظام جوړ کړی شي چې پکې یو خاص کس یا ډله یا اداره په نښه نه شي او د کرپشن د خاتمې لپاره په آزادانه توګه کار وکړل شي نو هله به ممکن شي چې له دې ملک کرپشن ختم شي او دا ملک د ترقۍ په لور روان شي. بل په لور د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپله ادارې د زنانو په حقوقو باندې لیکلې او وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت دعوه کوي چې د زنانو د حقونو لپاره هر ممکن اقدامات کوي او د دې لپاره منصوبې اعلان کړي دي. د ادارې په وینا چې د حکومت د دعوو باوجود که وکتل شي نو تر دې دمه حکومت زنانه په پالیسیو جوړولو کې نه دي شاملې کړي او تر دې چې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې که مشیرانې زنانه دي نو هغه هم بې وسه دي او څوک یې خبره نه اوري. دریا اخري کې لیکي خبر دا وي چې د زنانو د تعلیم او ترقۍ لپاره او د دوی د مسلو د حل لپاره سنجیده رویه خپل کړی شي او دا هر څه به هله ممکن شي چې زنانه په پالیسیو کې هم شامل کړی شي او هغوی ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال د افغانستان کندوز ښار په اړه په یو رپورټ کې وایي په جګړه کې ښکېلو خواوو منلې چې دا ښار له وسلوالو خلاص کړل شوی دی. هلته له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یوه لیکنه کې په شام کې د روسیې هوایي بریدونو ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د وال سټریټ ژورنال په دې لیکنه کې راغلي چې د زیارت په ورځ افغان حکومت کندوز ښار د طالبانو نه د بیرته نیولو ادعا وکړه. دا راز د دې ښار اوسیدونکو هم ویلي چې په لارو کوڅو کې افغان ځواکونه ګرځي او ځای په ځای په سړکونو باندې د طالبانو لاشونه پراته دي. هلته د کندوز ښار د پولیسو ویان سرور حسینی وای چې دا ښار اوس په مکمله توګه د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دی. ورځپاڼه لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم منلی چې وسلوال یې د کندوز ښار نه وتلي خو زیاتوي چې دا ګام یې د ولسي خلکو د امنیت په خاطر پورته کړی. هلته افغان ځواکونه چې ورته د امریکایي او نیټو ځواکونو ملاتړ هم ترلاسه دی وای دوی هیله من دي چې د کندوز ولایت نورې سیمې به هم ډېرې زر د طالبانو د ولقې نه خلاصې کړي. کندوز ښار د تېرې ګل په ورځ طالبانو قبضه کړی و. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روس د شام په مسله کې فعال پوځي کردار ترسره کول شروع کړل هیڅ معلومه نه ده چې دغه خونړۍ کشاله به اوس څه شکل اختیاروي. د شام په 15 کلنۍ کورنۍ جګړه چې پکې د بشار الاسد رژیم د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو په شمول د خپلو مخالفینو ضد د تشدد نه ډکې کاروایانې کړي ایران او روسیې یوازیني نړیوال پلویان پاتې شوي دي. خو ورځپاڼه وایي تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې په دې شخړه کې د روس پوځي برخه اخیستو ته ترکی، عرب هیوادونه او د دوی نور غربي اتحادیان په کوم نظر ګوري. که څه هم غربي نړۍ او د دوی اتحادیان د اسلامي دولت یا داعش سخت مخالفت کوي خو د بشار الاسد واکمني هم نه خوښوي او دغه وجه ده چې د حکومت نه د هغه د لرې کولو غوښتنه باندې اوس هم ټینګار کوي. د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې د شام په جګړه کې ښکېل ټول اړخونه به اول په شریکه داعش د ختمولو کوشش کوي او چې دې کې بریالي شي نو بیا به په دغه هیواد کې د واکمنۍ د بدلون لپاره بشار الاسد او د هغه مخالفین خبرو اترو ته د کینولو هڅه کوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه رپورټونه ناسم بللي چې ګواکې د دوی جنگي الوتکو په شام یا سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ځای د آزادې سوریه پوځ په نوم د هغو وسلوالو اهداف په نښه کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د روسیې الوتکو تېره ورځ هم د شام پر یو شمیر سیمو بمباري وکړه. هلته په فرانسې کې د روسیې سفیر هم ویلي چې هیواد به په شام کې د وسلوالو پر ضد بمباریو ته دوام ورکوي او تر هغې وروسته به هلته د نړیوالو تر څار لاندې انتخاباتو ته لار هواروي. پر دې موضوع د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې احمد تکل اوروي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوځ سو 24 او سو 25 جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 12 مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیا او شاوخوا سیمو کې د روسیې پاوځ حضور او حمله په اتیا ملسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیا ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي خو د سوریې د اپوزیسیون د ویډاله مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم راستو ورسره کوي وای په ادلب ښار کې د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سنا د پوځي چارو د کمیټې مشر سناتور جان مکین د امریکا له سی این این ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نښه کړي دي چې د آزادې سوریې د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمه چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره هم د جګړې په حال کې دي. یو شمیر نړیوالو رسنیو همداراز په سوریه کې د روسیې الوتکو په بمبارۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیا دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an, quand on aura fini avec l'État islamique.
Il a l'air de dire que le patron de l'État islamique est le plus important de l'État. Nous sommes tous les deux qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous les deux qui ont été en train de se faire.
Sous contrôle international.
Nous sommes tous les deux qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous les deux qui ont été en train de se faire. او ځینو لویدیزو او عربي هیوادونو ویلي چې د سوریې د بحران په حال کې د ولس مشر اسد لپاره ځای نشته. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل چې د روسیې په هوایي حملو کې ډیری ملکی وګړي وژل شوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کوي باید په عین حال کې د سوریې د تروریستي رژیم ملاتړ ونه کړي.
د احمد تکل رپورت مو ورده د ننګرهار شین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلې دي. د دوی په خبره دا ډله چې ځان داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله بولي د سیمې له ښوونځیو یې سنګرونه جوړ کړي دي او وایي د پراخې جګړې پلان لري. بېکوره کړل شوي خلک له حکومته غوښتنه کوي چې ورسره د مرستې وکړي. هلته د ننګرهار چارواکي وایي پلان لري چې ژر اچین ولسوالۍ له وسلوالو پاکه کړي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
دا چین ولسوالۍ دغه تازه بې ځایه شوي کډوال چې د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي وایي چې داعش وسلوالې ډلې په دې بانه له خپلو کورونو څخه راشړلي چې ګوندې دوی په اچین ولسوالۍ کې د پراخه جنگ تابع لري. دغه کډوال وایي چې ډک کورونه ترې پاتې شوي، نه سرپنا لري او نه هم ورسره د خوراک څښاک لپاره څه شته دی. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
عمل تخپل پټه او خپل اندغه کاروبار کړنی نور یو سکیم منګه ګوتې نه دی والی ډک کورونا رانه پاتې شو منګ سره یو پیاله منګ سره نه درا پرې.
نوم جلال دی بچین ولسوالۍ د مامند سیدون کای. منګه خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پوله او پټه دغه هم کړ، په هیڅ سکیم ګوتې نه والی د شغه راغله منګه سره دغه ظلمونه وکړه چې پوله او پټه هم رانه پاتې کړه، کورونا هر څه ډک رانه پاتې کړه.
یو تن ماشوم وایي چې وسلوالو یې خونځي تړلي او د جنگ سنگرونه ترینه جوړ کړی دی.
زه ساکه د اچینو سره اوسیدونکې تم ټولګي ځکهونکې زمنګ مختابه بند کړی دی، کني لیکونه بند کړی زمنګ مختاب کې سنگر جوړ کړی کورونا ریسری شنا اسمانه شپې سبا.
د دغو بی ځای شو کډوالو ستونزمو د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدلزی سره شریکه کړه. هغه په جواب کې وویل چې ډیر ژر به په اچین ولسوالۍ کې پراخه عملیات ترسره شي او بی ځای شوی کډوال به خپل کورونو ته په عزت سره ستانه کړی شي.
والی صاحب د ننګرهار هر هر ورځ مسلسل څو جلسې امنیتی تر سره کوي او زمونږ ټول تلاش زده چی منګ د اچین په ټول نقطو کې په پراخ شکل سره هم عملیات تر سره کوو او همالته د حکومتي ځواکونو حضور پیدا او د مخالفینو حضور لمنځه لاړ شي.
د یادولو ده چې د تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د شتون له امله د یادې ولسوالۍ په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
امریکایي خبریال مارک سیګل ویلي پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د پیپلز پارټۍ پخوانی مشر بېنظیر بوټو ته ټلیفون کړی و او ورته یې ګواښ کړی و چې که تر انتخاباتو مخکې پاکستان ته ورغله نو د ژوند هیڅ ضمانت نشي ورکولی. دا څرګندونې نوموړي تېره ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په پینډۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي یو عدالت د بېنظیر بوټو د وژنې اورېدنې پر مهال وکړي. هلته د پرویز مشرف ویان دا بیان رد کړی دی. سراج ظهیر معلومات راکوي.
د زیارت په مسوتن امریکا واشنگتن کې د ویډیو لینک په ذریعه د ترهګرۍ ضد عدالت د جج رای محمد ایوب په وړاندې بیان دی کټ کولو په وخت مارک سیګل وی چې د هغه وخت صدر پرویز مشرف بېنظیر بټو ته هغه سیکورټی نه ورکړي کوم چې په حیث د پخوانی وزیر اعظم د هغې په کار وه. د نوموړي په وینا چې په 26 اکتوبر کال 2001 باندې د بېنظیر بټو لخوا دته یو ایمیل راغلی و چې پکې بېنظیر بټو لیکلی وو که زه ووژلې شم نو ذمهوار به یې پرویز مشرفی. مارک سیګل په دې موخه زیاته کړه چې د هغه په وړاندې بېنظیر بټو ته د پرویز مشرف ټلیفون راغلی وو چې پکې یې ورته ویلي وو چې پاکستان ته مه راځه، ستا ژوند ته خطر دی. د امریکایي صحافي مارک سیګل د بیان وروسته د ځینو رسنو سره خبرو کې د پخواني صدر پرویز مشرف وکیل الیاس صدیقی او ترجمان راشد قریشی د امریکایي صحافي تورونه بې بنیاده ګرځولي دي او وایي چې چا ته سیکورټي ورکول د صدر نه بلکې د ادارو کار وي. د الیاس صدیقی وینا کا پرویز مشرف بے نظیر بٹو تا ٹیلیفون کڑے وی نو یقیناً دہاغی ریکارڈ با ہم موجود وی نو پکار دچی ہاغ ریکارڈ مختا راوڑے شی رستو وکیلانو عدالت تخواس وکڑو چپا امریکی صحافی دا جرے لپار دے ورت وقت ورکڑے شی پکوم چی عدالت د مقدمی اور ایدن تر د پنزم اکتوبر پوری وزن ڈولا او مارک سیکل تی پدغ نیٹا د بیا حاضر دو اویل سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
اوردن کو سم وخت شوه د ونیز خبرونه روخانه مستقبل روخانه مستقبل خبرونه کې د ویداس پروژې حال درته درکو چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د غیر سرکاري یا د نه حکومتي ادارو په ملاتړ جوړ شوې ده او د نجونو د تعلیم لپاره کار کوي خبرونه په تکراری بڼه اوري د خبرونه جوړونکو منور شاه دی
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. پاکستانی چارواکي وایي په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې په تیرې سباندې یو لسیزه کې وسلوالو په سلګونو سکولونه وران کړي دي چې د نړیوالو مرستندویه ادارو په ملاتړ یې د بیا ودانۍ کارونه روان دي. خو څېړونکي وایي په کار دي چې د بیا ودانۍ دغه عمل تند کړی شي ځکه چې په لکونو ماشومان د سکولونو د نشتوالي له وجې د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. دې لړ کې صوبایي او مرکزي حکومتونه هم هلې ځلې کوي خو مرستندویه ادارې وایي چې د ټولو سکولونو په مکمله توګه بحالي به وخت اخلي. د دې مسلې د حل لپاره یوې مرستندویه ادارې په سواد کې یو پروګرام شروع کړی چې پکې د ړنګ شویو سکولونو د بحالۍ او د ماشومانو د تعلیمي عمل جاري ساتلو لپاره هڅه کوي. د دې ادارې مشر احمد خان وای په سواد کې یې ځکه په تجرباتي بنیاد اول دا سلسله شروع کړه چې دغه سیمه قدرتي او انساني افتونو ډېره ځپلې ده. نوموړی وای
دې ټول کې د جینکو سکولونه یا د ماشومانو سکولونه دا وی تعلیمونه چې کم دینو خراب شو هغه لپاره مونږ یو پروجیکټ جوړ کو چې هغه ته مونږ وایو انسپایر 1. دا څلور کال مخکې دا پروجیکټ مونږ جوړ کو چې هغه کې دوه سکولونه مونږ کنسټرکټ چې هغه په دغه وجوهات باندې بيخي مسمار شو او سلوي سکولونه هغه کې مونږ چې کم نیم یا د نیمې نه کم ډیمیج شو نو هغه مونږ واپس بحال کړ. نو دا دوه سلوي سکولونه بیا مونږ واپس بحال کړ. د دې استادانو ته مو ټریننګ ورکو د دې چې کوم دا والدینو د استادانو کمیټي هغه ته مو ټریننګونه ورکا دې کې مونږ یو نوې کار دا وکړو چې دا علاقې ځوانان چری دا یې فورم مو جوړ کړی چې ته مونږ یوت فورم وایو او هغه مو د تعلیم د مخ روانې لپاره په دې پروجیکټ کې انوالو کړو.
احمد خان وایي دغه تجرباتي پروګرام یې ډیر کامیاب وو او تر ټولو لویه خبره دا ده چې ځایي خلکو پکې نه صرف دلچسپي وښوده بلکې په خپله یې هم پکې برخه واخیسته. نوموړی وایي دغه درې کلن پروګرام یې د پرایمري د سکولونو لپاره وو چې په مکمل کېدو یې ماشومانو ته یو وار بیا د پنځم جومات نه بره د سکولونو د کمښت مسله رامنځته شوه.
نو بیا مونږ بل پروجیکټ پرې ما نیو لیکلو چې ستا مونږ انسپایر 2 ول زم فیز رالو اوس په دې پروجیکټ کې مونږ سرکار سره او د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره په شریکه باندې یو نوې ماډل انټروډوس کوو چې دا په ایشیا کې پرمبي ځلمان دې دا سکیږي چې دې ته مونږ یو اکسلریټډ لرننګ پروګرام چې کومې ماشومانې د سکول نه بار دي پنځم کړې لري او هغه بیا میډل سکول نشته او هغه د سکول نه بار دي او دوه درې کال په تیر شو مو څه نو هغه ته مونږ د دریو کالو کورس سره نو دا مونږ یو نیم کال ته د ډایریکټریټ اف کریکولم اینڈ ټیک ټیچر ایجوکیشن په تاون سره جوړ کو او د ایجوکیشن ډپارټمنټ په منځوره سره.
احمد خان وایي په دې ځانګړي پروګرام کې به هغه ماشومانو ته ډېره ګټه ورسي چې د سکولونو د نشټوالي له وجې سو کاله په کور پاتې شوي او وخت یې ضایع شوی وي. نوموړی په دې حق لوایي
دې کې به مونږه 15 کلو کې چې کوم پرایمري سکولونه دي نو پای کې به مونږه سیکنډ شفټ شروع کوو
هم پاکه بیلډینګ کې د عوام او د حکومت په تعاون سره او موږ به دغه ماشومان چې دي د پنځم نه پس اتم پورې په دې پروژکټ کې بوزو او د هغوی ته تعلیم چې دا کوم ګیپ راغلی دی وقفه پکې راغلې ده موږ وایو چې دا ختم شي او بیا موږ حکومت ته خواس کړی دی چې را دغه دوران کې تاسو دوی ته مډل سکولونه چې کوم دی نو دا منظور کړي.
د ماهر تعلیم په حیث د یادې مرستندویه ادارې کارکونکې خالده ادیب وای د سکولونو د نشټوالي بد اثرات تر ټولو زیات په جنکو غورځيږي نو ځکه دوی به په خپله د منصوبه کې د جنکو تعلیم ته خاص پاملرنه کوي.
دا چې کوم علاقو کې زمونږ دا پروجیکټ شروع کیږي دا علاقې د سوات ډېرې لرې علاقې دي چې هلته د تعلیم رڼا لا دومره نه ده رسېدلې او څنګه یو ریسرچ وکړو هلته ډېرې داسې ماشومانې وي چې کم پنځم نه پس کورونو کې ناستې وي او د هغوی مور پلار داسې دي چې هغوی وخته چې د هغوی بچي د سبق ووایي خو هلته سکول نه نه میډل سکول او جنکو دپاره نه هاي سکول نو دا ماشومان هم دغسې ناستې وي. څنګه داسې علاقو کې کار کول غواړو چې کومې محرومې علاقې دي امون دا غواړو چې هغه هغه علاقو کې چې کوم ماشومان دي اسپیشلی چې کوم جنکۍ دي هغه د روان دي راشي او خپل د ملک په ترقی کې خپل یو ډیر تعمیري کردار ادا کړي خپل خاندان کې خپل بچو سره خپل مستقبل کې نو زمونږ دا منصوبه چې دا موږ دا ماشومان چې کوم کورونو کې ناشتي دوی به سکولونو ته راولو.
دا چې زیاتره جنکو ته د سکولونو په تګ راتګ کې مسله وي او دا راز په سکولونو کې د دویم شفټ یا د مازیګرې زده کړې به جنکو لپاره مشکلات خونه لري په دې پوښتنه نوموړي وویل.
تاسو ډېر ښه سوال وکړو دا دوه غټ چیلنجونه دي موږ ته خو دا داسې چل دی چې دا کم ځای کې چې مونږ دا سکولونه سلیکټ کړي دي دا مونږ باقاعده د دې سټډي کړې ده او دا کورونه چې کوم دي دا داسې ځای کې دي چې هلته چې کوم سکول مونږ منتخب کړی دی هلته د دې ماشومانو رسایي چې کومه ده ایکسس چې کوم دی هغه به ډېر په آرام شي لکه دوی ته خطره نه ده. او سیکنډ شفټ مطلب دا نه دی چې مونږ چار یا پانچ بجې به دا پروګرام شروع کړو چې څنګه دا سکول ختم شي ایک بجے نہ با تقریبا ایک یو یو نیمه بجے نہ بدا پروگرام چې کوم دی دا به شروع شي او د دې بخپل یو ټایم دی د لپاره موږ گورنمنت اف خیبر پښتونخوا سره باقاعده موږ یو د دې هغه کوم نصابی اداره دا غي سره باقاعده موږ د لسکی مسجد چې کوم دا هغه ساجا کړی دا او هغه کې بد دې دا سیمه کې
خالد ادیب وای د ماشومانو او بیا د جنکو د تعلیم په لړ کې د مور پلار کردار ډیر مهم وي او دوی په سواد کې وکتل چې زیاتره مور پلار د بچو د تعلیم په حواله د هلکانو او جنکو فرق نه کوي نو ځکه دوی امید لري چې د اولنۍ منسوبې په سیر به یې دا وار هم بریا په نصیب شي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو خو د یوې لنډې دمې نه پس.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه روښانه مستقبل اوري د خبرونه کې دا وار په سواد کې شروع کړل شوی یو ځانګړی پروګرام په حق لا معلومات درکو چې پکې به د هغو ماشومانو د تعلیم لړۍ بیا شروع کیږي چې په کور ناستې کلونو ځای شوی دي د ماشومانو ته به د دریو کالو تعلیم په یو نیم کال کې ورکول کیږي. تفصیل اوریدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ.
د تعلیم ماهرین وای نوې کول د یو قام سباون وي چې د ښه تعلیم او تربیت لپاره یې د استاد تر څنګه د مور پلار کردار هم ډیر اهمیت لري. دا چې حکومت او مرستندویه ادارې د ماشومانو د تعلیم او تربیت لپاره کوششونه کوي نو د مور پلار له اړخه هم د زمواري مظاهره کیږي او کڅنګه په دې پښتنه په سواد کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د کارکونکو ادارې مشر احمد خان وویل.
یره جی مونږ خو ډیر پر امید یو ځکه چې دا سکول مونږ کله جوړول یا و پستا بادول نو دې کې ماشومان د نه برابر او دا رنگ او کوستا سو ګوره نو هغه د ماشومان نډکتی او الته دونا ماشومان دي چې استادان ته کم شي وي او د خلکو دا شوق دی چې موږ مخ کې په خپل بچو باندې تعلیم وکړو. دا د پښتنو خلاف پتن لګي چې چا پروپاګاندا جوړ کړی را چې دې د جنکو یا د لکانو د تعلیم خلاف دي. نو دا سي بالکل نه، دا سي بالکل نه. تاسو که سواد یو ګوره
نو په سکولونو کې په پرایمری سکولونو کې د ناستې ځای نشته، په برنډو کې ماشومان ناست دي. اوس هغې ته دغه سهولت فراهم کول دا خو اول بنیادی ذمواري د حکومت ته.
عماد خان وایي چې حکومت د خپلو محدودو وسایلو باوجود هڅه کوي چې ماشومانو ته د تعلیم سهولتونه برابر کړي، خو په دې کې اکثره وخت لګي چې په ماشومانو یې بد اثر غورځيږي. نوموړی زیاتوي چې د دوی اداره د ماشومانو وخت د ضایع کېدلو نه د بچ کولو هڅه کوي.
لږ ګونتې که مونږ وګورو نو که یو سکول جوړېږي نو هم څلور پنځه کال آلي. نو مونږ زمونږ دا ادارې چری دا ایډیا په شانتې، نو مونږ دې وخت کې حکومت ته سپورټ ورکو چې کوم دا منځنی پیریډ دی چې یاره د پرایمری سکول شتي او د میډل سکول چې جوړېږي جوړېږي څلور کاله پکې تیر شي یا پنځه، نو دغه وخت کې د دغه نسل چې کوم را رواني پنځم پاس کې نو دوی به څه کوي. نو دا مونږ حکومت ته یو سپورټ ورکو او یو ماډل جوړو، ځکه چې سکولونه په زرونو رنګ شوي دي، پسونو نه په زرونو رنګ شویری په خیبر پختونخوا کې او په فاټا کې. نو مونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ په تعاون سره، د ډایریکټریټ آف کریکولم اینڈ ټیچر ایجوکیشن په تعاون سره یو کورس جوړ کړو چې یاره داسې حالات کې مونږ ته څه پکار دی، ځکه تاسو وګورئ دا حالات خو په مونږ مخکې نو راغلي، اوس چې رالو نو دایې خو بس خلو باسو په شریکه.
عماد خان نه مو پوښتلی چې دا ډول منصوبه وړاندې مخې ته نه ده راغلی، د دې د کامیابېدو څومره امکانات دي؟ هغه وایي
زه د دې د کامیابۍ نه 100% چې کم دی مطمئن یم چې دا به کامیابېږي انشاءالله، ځکه چې دا په ښه نیت شروع شوی دی، دا د عوامو د ضروریاتو په مطابق شروع شوی. نو چې د سټارټ نه تاسو عوام او د هغوی د ضرورت په مطابق یو پروجیکټ ډیزاین کې نو ظاهره خبره چې به کامیابیږي. بل دې کې یو ډېره ښکلې خبره مونږ کړې ده چې دا پی ټی سي چې څه ته مونږ وایو د والدینو د استادانو دا کمیټي چې کم ده، دا د سکول په سطح باندې دا مونږ د پی ټی سي اوس ته کلسټر لیول نیټورکینګ کوو چې د علاقې په سطح د پی ټی سي یو نمائندګان راشي او هغه بیا د ډسټرکټ په سطح خپل مطالبه یا خپل مسائل چې کم دي نو د دې حل کوي. او بیا موږ په دویم انګل باندې په دویمه توګه د ایجوکیشن د بجټ انالیسس کوو، دا دې تجزیه کوو چې بای پیسې څونه په کار دي، آیا هغه عمره د ډیسټرکټ راځي که نه راځي، او کاره پیسې راشي نو هغه بیا په صحیح توګه او په وخت باندې لګي او که نه لګي.
عماد خان زیاتوي په کلونو د سکول نه بهر پاتې شوي ماشومانو د زده کړو بیا شروع کولو دا پروګرام به د صوبې نورو ضلعو او قبایلي سیمو ته هم غځوي. دا راز خالده ادیب وایي چې د دې پروګرام په اولنی پړاو کې به د سوات په بیلابیلو شاته پاتې سیمو کې 15 سکولونه شروع کوي او په کې به د 1000 ماشومانو لپاره د تعلیم سهولت موجود وي. نوموړی د دې سکولونو لپاره د استادانو په حق له وویل
فی الحال به مونږ هر سکول د پاره دوه دوه استادان کم از کم دا به مونږ سیلز کوو، اور هغه د پاره به زموږ اخبار کې اشتهار نن سبا کې را روان دي او دا غي پورا یو کرایټیریا ده چې په کم طریقه اهلیت یو معیار دي او دې د پاره به خاص فوکس په سواد باندې چې سواد کې چې کومې ماشومان دي او دا سی ټریننګ یې کړی دی یا سبق یې ویلی دي چې هغه د راشي او د خپل علاقې په ترقۍ کې یو فعال کردار ادا کړي.
خالد ادیب وایي د نړۍ پرمختللي هیوادونو د تعلیم د لارې ترقی کړي او د پښتنو د مشکلاتو ختمولو او پرمختګ لپاره هم تعلیم یوازنۍ لاره ده. نوموړی پښتون قام ته څه پیغام ورکوي؟
څنګه خو ډیر ساده پیغام دی چې تعلیم چې کم دی هغه د ټولو حق دی، هر ماشوم حق دی او دې ماشوم کې زمونږ بچیم شامل دي او زمونږ دا ماشومان جینکه هم شامل دي. که دې حق نه موږ محروم پاتې کوو نو دا یو ګناه ده، ګناه ځکه ده چې زمونږ رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارکه ده چې علم حاصل کړي که تاسو ډېر لرې چین ته هم تاسو ته تللي نو تاسو علم حاصل کړي. هغه دا نه ویلي، هغه دا ویلي چې هر کس د علم حاصل کړي نو هر کس کې دا ټول راځي. نو خدای ته وګورئ دا ماشومان چې کوم دي دا زموږ مستقبل دی او د دې سبق ډېر زیات ضروري دی. نو یو څیز دی چې کومه دې غربت نه دې تکلیفونو نه هر څیز نه چې موږ دې سره بهادرۍ سره مقابله کولی شو هغه شی موږ سره تعلیم دی چې تعلیم مینه ده، تعلیم اهم دی، تعلیم چې کوم دی هغه زموږ مستقبل دی، تعلیم دین هم ده او تعلیم دنیا هم ده.
خالده ادیب د تعلیم ماهره ده، وایي د سوات نه پاس به د صوبې په نورو برخو کې هم دا پروګرام شروع کړي چې په کور ناستو ماشومانو ته به هم دا موقع برابر کړي او د دریو کلونو زده کړې به په یو نیم کال کې وکړي چې دا راز یې وخت د ضایع کېدلو نه بچ شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 01. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.